اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونه وایي چې جرمني غواړي په افغانستان کې یو سوداګریز مرکز جوړ کړي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل جرمني هیواد په اقتصادي چارو کې د هیواد د خصوصي سکتور سره د مرستې چمتووالی هم ښودلی دی. ښاغلی پسرلی وایي په دې اړه یې له یاد هیواد سره تړونونه لاسلیک کړي چې ډېر ژر به عملي بڼه خپله کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره جرمني له افغان سوداګرو او خصوصي سکتور سره د خپلو مرستو هدف د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا یاده کړې ده. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې له 5000 څخه زیات په سوداګریزو توکو بار لوی کانټینرونه په سپین بولدک، تورخم او کراچۍ بندر کې ایسار پاتې دي. د دغه بورد مشر رحمالدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر ځای یې د افغان سوداګرۍ لپاره نورې بدیلې لارې هم موندلې، خو غواړي بند سوداګریز توکي که خلاص نه شي نو لوی اقتصادي زیان به رامنځته شي. ښاغلي حاجی اغا زیاته کړه په لارو کې د ایسارو سوداګریزو توکو له امله چې د لمنځه تللو په حال کې دي د ټیټي کچې سوداګري به له منځه لاړه شي. د نوموړي په خبره د هرې ورځې په تیرېدو سره د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ته تر 4000 امریکایي ډالره زیان اوړي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه 9 کیلو بوجۍ پاکستاني وړه 1250 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1545 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2230 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجۍ وریجه 1400 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن هم 1 لیټر پېټرول تیل 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 22 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 83 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 643 افغانۍ. لمالتیا مو مننه.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام چې ناجی صاحبی په قربتوب متخصص ډاکټر د ستوني ناروغیو او حساسیت په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او ستاسو د روغ صحت په هیله ز نجیه صفایم او ستاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. په پروگرام کې سره د کابل د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب په خیر اغلی خبرونه ته ډیر زیات مننه.
تاسو هم موږ دعوت کوم او ان شاء الله امید لرو چې په دغه څه وخت کې دلته ان شاء الله د خپل وطندارانو په خدمت کې وو.
ډېر زیات مننه دوستانو د همدغه خبرونې تر پای سره ملتیا وکړی. په خبرونه کې نن د حساسیتونو یا الرژي په اړه خبرې کوو او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د حساسیتونو په اړه مې یو لنډ راپور چمتو کړی، دغه راپور اورو بیا راګرځو خبرونې ته. ډېری خلک د ژمي په تیرېدو او د پسرلي په راتلو د هوا غوړېدو ته خوشاله وي، خو د پسرلي د هوا له تودوخې سره ملګري حساسیتونه او الرژي د ډېرو لپاره ځورونکي دي. د هوا په تودېدو په ځینو ونو، بوټو او وښو کې داسې ګردونه او وړې ذرې تولیدېږي چې په سلګونو کیلومترو پورې په هوا کې د خپرېدو وړتیا لري. کچیرې تاسو له موسمي حساسیت سره مخ یئ، نو علت یې دا دی چې تاسو په هر ساه اخیستو کې د لونو، بوټو او غوړېدلو ګلانو راپیدا شوي ګردونه تنفس کوئ. هغه مهال چې د وجود دفاعي سیستم د یوې بې ضرره بهرني څه په وړاندې دفاع پیل کړي، د حساسیت یا الرژۍ نښې او علامې څرګندېږي. د یو شمیر روغتي متخصصینو په وینا د غبرګون کله هم زورونکې او کله ناکله د ژوند ګواښونکې وي. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
الرژي خپله د بدن عکس العمل دی د یو اجنبي جسم په مقابل کې، او دا یو سیستمیک ناروغي ده. یعنی د بدن عکس العمل یو اجنبي جسم په مقابل کې راپاریږي او بالاخره وجود هم په جلد کې حساسیت ښکاره کولی شي، هم په هضمي سیستم کې د بلګې په ډول باندې حساسیت راښکاره کولی شي، او هم په وسنی وختونو کې چون پسرلی دی، په دغه وختونو کې د دې الرژي او حساسیتونو پیښې ډېرې زیاتې لیدل کېږي.
خو د دغو حساسیتونو مهمې نښې نښانې څه دي؟ بیا هم له ښاغلي اقبال څخه اورو.
ځینې خلک دا ګلونه راشنه شي، بوټي راشنه شي او غوټۍ وکړي، د دې د بوی سره د انسان بدن حساسیت لري او د دې په مقابل کې یو پرنجه ښکاره کوي، حتی وایي چې زما پوزې بندېږي، حتی ځینې خلک وایي چې ستونی مې خارښت کوي، جلدي خارښتونه راته پیدا کېږي. په ذهن کې ځینې خلک ورسره حتی شدید عکسالعمل ښیي، وایي نفس کوتاهي یا نفس قیدي یا ساه بندېږي.
د دوی په وینا په دې موسم کې همدارنګه له وښو څخه پورته کېدونکي یو ډول ګرجن مواد هم چې هوا کې خپرېږي د ډېرو خلکو د حساسیت سبب کېږي. د روغتي متخصصینو په وینا ونې ځکه د الرژۍ او حساسیت سبب کېږي ځکه چې په پسرلي کې یو ډول دوړه او ګرد تولیدوي چې وچې او روښانه وړې ذرې دي چې لږ تر لږه یولس ډوله ونې داسې شته چې د حساسیت لرونکي ذرې په هوا کې خپروي. د پسرلنی حساسیت د راکمولو لارې چارې څه دي؟ ډاکټر پرویز اقبال د دغو حساسیتونو د مخنیوي لارو چارو په اړه وویل.
پسرلی دی بهترین رای حل، هر مسلمان او هر افغان دا باندې دا وطن حق لري چې باید یو نیالګی وکړي. ګرد غبار دوری به کمی شي. د محیط شاوخوا ته پاکوالی ډېر زیات اړین او مهم دی. همیشه باید کوشش وشي چې په خپل کور کې باید مخکې د دې نه چې موږ او تاسو جارو وو باید او پاشي وکړو، کوڅې باید او پاشي شي، باید بې کیفیته تیل را وارد نه شي تر څو پورې د موټرو ماشینونه چک شي منظم. هغه کسان چې اکثره د بوټو سره د ګلاب سره حساسیت ښایي کوشش دې دا وکړي چې په هغه وختونو کې په هغه ساحو کې تیریږي باید یو ماسک واچوي، باید ځان وساتي. هغه کسان چې د سګرټ لوګي سره حساسیت لري د سګرټانو څخه هم خواهش داده چې باید بل اخره شخصي عمل یې باید په کونج کې سګرټ وڅکي او نورو مسلمانانو ته اذیت ورنه کړي.
روغتي متخصصین وایي پسرلنی حساسیتونه عموما د مارچ د میاشتې له نیمایي وروسته په ګڼو هیوادونو کې پیلېږي او میلیونونه انسانان متاثره کوي. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو او رایې په خبرونه کې د کابل د اندرا ګاندي روغتون د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر سید امین نوري سره ملمه دی او د حساسیتونو په اړه به موږ ته معلومات راکړي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د ازادي راډیو د استودیو ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره ده 0992253. ډاکټر سید نوري، د موسمي حساسیت مهم عوامل سدیستاس په نظر؟
تشکر. مننه. لکه څنګه چې تاسو په راپورتاج کې مو اوریدل، علتونه مختلف دي، کېدای شي ګرد، خاوره، دوړه، پولن یا یو نوع خاص ګرد د ونو، د ګلانو بویونه دي. بویونه کېدای شي د ګل بوی وي یا فاضله مواد د حیواناتو چې هغه هم بوی هم کولای شي، او ګرد، خاوره او هغه یو دوړه هم کولای شي چې د حساسیت سبب شي. بر علاوه د هغو څخه بویونو کې شامل چې دي هغه عطرونه دي چې مختلف نوع عطرونه هم کولای شي چې دغسې مشکلات ایجاد کن. او د دې نه علاوه دغه د دودونه چې دي، دودونه کېدای شي د سګرېټ وي یا د نور هغه شیان چې دود تولیدي وي لکه د موټرو دود شوله، یا کیمیاوي مواد هم کولای شي چې بعضې وخت به خارج چې په فابریکو کې کار کا بعض خاص کیمیاوي مواد هم کولای شي چې د حساسیت سبب شي. هغه شخص ته د موسمی یا سال تمام حساسیت پیدا کوي. دا حساسیت کېدای شي چې په پوزه پورې منحصر وي او یا کولای شي چې په نورو قسمتو د اعضاو کې لکه ستونه، غوږونه او حتی سینه یا نفس تنگی هم شخص ته ایجاد کوي.
بله ډاکټر صاحب نوري، د پسرلنی حساسیت ستاسو په نظر هغه مهم نښې څه دي؟ مهم نښې چې خلکو ته هم څرګند شي چې څه ډول انسان په حساسیت باندې اخته کیږي.
اول مخکې دونه چې موږ تاسو په مشخص پسرلنی حساسیت باندې وغږیږو، که بهتره ده چې د خپلو وطندارانو د خلکو د معلوماتو لپاره وویل شي چې حساسیت دوه رقمه دی، خصوصا د پوزې حساسیت. یو موسمي دی، بل سال تمام. موسمی هغه حساسیت چې هغه په مشخص موسم کې لیدل کی، چې زیاتره په پسرلی کې چون ګلان او دغه ونې په دوه وخت کې خپل هغه بوی او هغه ګرد او شای پیدا کین په دوه موسم کې زیات لیدل کی. بر علاوه دغه څه په منی کې هم کېدای شي چې د موسمی حساسیت ولیدل شي، او یو دی چې سال تمام یا په ټول کال کې دغه شخص دغه مشکلات څخه چې لکه پوز بندشت یا د پوز د اوبو به داده بندشت پوز دی. بعض خلکو کې کېدای شي لکه مو چې مخکې مو چې دا حساسیت کېدای شي تنها منحصر په پوزه پورې نه وي، کېدای شي مریض ته ستونی خارښ هم پیدا شي، کېدای شي غوږو کې خارښ ورته پیدا شي، کېدای شي د سترګو خارښ او سترګو نه د اوبو بهېدنه یا وښکې کېدل هم ورسره ملګري وي. بر علاوه د هغو څخه کېدای شي حتی په بعضو حالاتو کې مریض ته نفس قیدي پیدا شي، چې په هغو صورت کې کېدای شي مریض یعنې برونکل استما هم ولري. نو نظر مصابیت ته چې کوم ځای مصاب کړی دی اراض علایم مختلف دی. خب په عمومي ډول کومه شی په شخص دغه مواد سچده اساسیت لري چې دا مو چې کېدای شي
نوري په خن سره یو اوریدونکو ډیر زیات منتظر پات شو د پښتنه په وخت لو بیا به مهم نه خو نه خنو ته باور ګرځي. هرات نه خان محمد په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، مرحبا، جوړ بخیره.
ډیر زیات مننه، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلامت خو زما د ډاکټر سره پوښتنه ده چې دا غزما پزه چې ده د همیش لپاره کې جمعې ګرمي هغه ډیره وچه کیږي او دا وبه دا سکله چې سخت سي تاسو چې سپیږم شتي بیا په دې تکلیف باندې را بلیږي او چې کړه دا خوز هر وخت او داس کوم هر وخت به ویني کې وی هر وخت دا عرب داس سره ویني کې نور وختنم وبه وچه کیږي نو بس ور سره په تکلیف او دې ډاکټرانو ته ودی راځي متخصص ځان ته وایي هغه ډاکټر د سلام
گران اورورا او پخای اوسو معلومات که مخت نورم را که چه موږ وکړولای شو چې تا تشخیص نورم دل نږدې شو. نو آیا دغه دغه پوز وچوالی بنده شو وینه بایدنه نه بغیر سرخوګای مرسشته دی کنه؟
نو چې کړه چې پازه می وچې سی اول ته هغه وبې پښو چې نو بیا می طاقت نه کیږي چې لاس ورم نو بیا دغه څه خارج کړي دغه څه خارج
نه بندش ورسره ملګری دی سجدی ته چې کوزه. آیا مخ په کاسه کې خوسانې پوز شاوخوا کې دروندواله احساسوي که نه احساسوي؟ بلغم د ستونه ترسي یعنی ستونه صافوي که نه؟ یعنی بعض وخت خلک خطوف ورته وي یعنی ستونه صاف کا ټوخی یو خو ټوخی دی یو ستونه صافول. ستونه صافول چې دغه ټوخی په شکل نه وي، بلغم ستونه یاد دوه تالو شو تر کش کوي، بعض وخت تا احساس داس کی چیرواله پستونه کې من شي نه ختی دي چون هغه افرازات ټینګ وي نو په دوه خاطر داس احساس پیدا کی. دغه مشکلات هم سمندګری دي که نه؟
ستونی بندش لرم او د شپې د خوانه کله چې بدیغم به چې پلس کما او خلا او خلاصه کما که خلا بند کما بیا می سا بندې د فجنه هوا دومره نه وځي او د شپې مخلص کما او خلا می خلاصه خلا بندو من نه او دغه بلغم او هغه ستونی صفول لرم هغه کوي کما خو دومره بلغم نه خو ضرورت ورته څه چې کله وځي کما یې ستونی صاحب
وخت نه وخت ستونی نه خو شي ته به خونه ته کې تو خای څخل دی ورسه
یا تو خیناسته ستونه میم در نکینه.
سرخوگای هم زیاد نده ورسه؟
نه سرخوگای هم نده. یه اغاز می جاخت که اینو نپویزم ده. چه پا خواه اغاز می دیر کشاره که جاخت که شده هم ده دیر سرده شده.
بلکل دیر خواه توی که تا اشاره و کدام ده موی سر پا تشخیص که کمک که ده مشکلات چه تاوه. نو تا اغاز گونی سایزه انشالله زه تقریبی اغاز تا مشکلات پا مطابق یو چه تشخیص چې موږ ذهنان رسیدلی یو هغه به تاته ووی او په لارو چارو باندې او تداوی باندې به مسوغه یو انشاءالله.
بله تاسې خبرونه سره اوسئ ډاکټر صاحب معلومات درکړي.
د ګران ورور مشکل زیاتره پاتې کېدل د سینوزیت ده. خو دغه مشکلات چې تا وې د تنه په سینوزیت کې یا د دماغو چرک یا خلک بعض خلک ورته نزلم وی تنه په دوه کې نه لیدل کی، یعنی کدا چې نور مرزونه هم دغه اراض علائم چې تا وې منځ راوړي. نو په هر ترتیب ته کولای شي چې خصوصا یو وخت دماغو دی واخستل شي، خصوصا هغه د مغزای د متخصص ګوشګلو سره ډاکټر سره په مشوره یو دماغو عکس د اول واخستل شي چې ولیدل شي چې آیا تا دماغونه چرک لري کنه یا سینوزیت تس لري کنه. خصوصا مغزل لري سینوزایت زیاتران عامل ده دغه مشکلات چتاوه ده یو عامل ده. نو که چیرې ما دماغونه د چرک ولري د دماغو د چرک تداوی مختلفه ده، کده شي معمولا په تداوی یا په دوا باندې جواب وي، حتی په بعضو اوقات کې خصوصا وخه اسانه درملنه ستا ته خایم کې دوسه د مشکلات رفش ول. نو خیر که ډاکټر تام نه نړي ان شاء الله دغه یو اسانه او کم مصرفه
درملنه زده ته خایم چې هغه عبارت د دې څخه چې ته یو ګلو شرګر مې وبخله او داسې د دوه نخوته درې نخوته قدر ته مالګه کې اچو او دا ښه حل کوا د مالګه کې او پس دغه گیز بګه د عقل او کتو درې وخت یو کې خو بيخي خاده او د دون علاوه کده ول شي دو په ځای تصویرو نمکی یا چاغم دغه شی تقریبا جوړی خلک په حساب سپاکتر به وي ولک به بهتره وي نو په دوه باندې پوزې ورځ دوه وخت درې وخت ومنځي ان دغه به یاد بمبې په واسطه سرنج په واسطه یاد په ورغوي کې ونسی وای او پوزه باندې کاش کو پاس دغه پوزه پاکه کې سره کې یعنی او ان شاء الله چې دوسه به مشکل رفع شي بر علاوه دغه څخه پوزه غوړوه او که چیرې مشکلات رفع نشول نو بیا ما درته وی چې بهتره ده کې چې عکس وخصل شي او که په دوا کې دله په دوا باندې تداوی وشي او که په دوا نه کې بعض وخت منزل کې بر علاوه دغه څخه بعض وخت په پوزه کې یو تعداد مساعد کنده فاکتورونه د چرک د دماغ پاره موجود وی چې هغه عبارت د انحراف د پوز یا نزل سپټ دیویشن یا دی ان اس ورته ویل کی دوه مرسته چې کچې د پوز پرده دی کګا وی نو باید هغه یو فزیکی بندش دی نو هغه بندش باید رفع شي او دغه چرت د دماغ لکه څنګه تا چې چوکای بعض وخت خوګو کې مشکل پیدا کی په دوه خاطر چې هر غوږ نه یو پایپ سکو شوی دی ستونیته دا پایپ مسولیت دی لري چې دغه هوا متوسط غوږ ته ورسی او د دې د ایریشن یا د تهویه مسولیت لري خو کله چې دغه شخص په مساپ چرک د دماغ شین او دغه افرازات رسیستونی ته او دغه پایپ چې دلته په نازو فرانس یا بلوم انفی که خلاص شوی دی نو دغه پایپ التهابی کی کله چې دا التهابی شو الته پرسوب منځ کې رسی کله چې پرسوب په استاشن ټیوب یا نفری او استاخی کې پیدا شو نو دغه د التهاب سبب کی او د دې د التهاب د وجه نه په متوسط کې کوم التهاب منځ رسی کده چې شخص ته سرخوګه د غوږ دردم پیدا شي کداشي دروندواله هم پیدا شي کداشي شخص ته برنګاست غوغم ورته پیدا شي نو په دې خاطر نو ته باید متخصص ګوشګل کمال تنن چیرته لاړ شي او هغه نظر مشکل ته تشخیص وکاو او تداوی درته وکاو
درځه تمنن دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ری خبرونه څنګه شوي الرژي یا حساسیتونو ته تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ د خبرونه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم خبريږي او د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio هلته هم کولای شئ چې تاسو خپل پوښتنی مطرح کړئ او همدارنګه کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنی وکړئ بل اوریدون کی تا ورزو عبید الله خان لوګر نه مهرباني وکړي
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
مې بخښم خور از زمون نه خوم په فارسی ډاکټر صاحب ز مشکل کې دوستم الو مشن
مهرباني سوال ته مطرح کنین
ما ډاکټر صاحب تقریبا تکلیف بندش بینی یا چیز داشتم تقریبا 6-7 سال یا 10 سال میشه یک دو دفعه عملیات بینی هم کردم در پشاور باز هیچ فایده برام نکرد قبل از عملیات و بعد از عملیات برای من حالتش هیچ فرق نکرد بعد از دوای آنتی بیوتیک برای من هر دکتر میداد هیچ حالتم فرق نمیکرد من خودم حافظ هستم تلاوت که میکنم به حنجره و سیستم تنفسیم خیلی در حالت تلاوت به تخ زدن و به این چیزا برای مجبور میکنه که هر لحظه باید من سینه رو صاف کنم و تخ تخ کنم زیادتر وقتا بینیم بند میباشه یک لحظه یک طرف بند میباشه باید دیگه لحظه دیگه طرف بند میشه هیچ مشکلم خوب نشه با دکتر رفتن و با دوای انتیبیوتیک استفاده کردن هیچ مشکلم خوب نشه
دوست عزیز عبید الله جان میبخشی بر علاوه بندش بینیم دیگه مشکلات بلخصوص سردردی آیا افرازات به گلونت میایا نمیایا
بله بله دکتر بعض موقع که من شب خواب نباشم اگه بینیم پیش از کمی شد مثل قبل که شما گفتیم با چیز سیروم نمکی یا نمک کم میگرفتیم دماغم پاک میکردم باز خواب میکردم کم بهتر میبودم صبح سرم درد نمیکرد در حالتی که بینیم بند میبود صبح تنگی بلکل اصلا من خواب نکردم میگه خصوصا در حالتی که من تلاوت میکردم تلاوت اصلا مرا اذیت میکنه تلاوت نمیتونم و امی بندش بینیم باعث میشه که من باید تخ تخ کنم سینم صاف کنم از سینم عکساش گرفتم از بینیم هم عکساش گرفتم دکتر میگه مشکل نداره دوای انتی بیوتیک چیز برام میده او تا حد برام فایده میکنه اما مکمل من سابق یک وقت در وقتی چیزی که حفظ میکردم روز 15 سپاره 10 سپاره تلاوت میکردم، ولی یک سپاره هم تلاوت نمیکنم.
خب میبخشید دوست عزیز، بر علاوه از این بندش بینی یک سردردی داری نداری؟ علاوتن او بینیت میایا نمیایا؟ اگه میایا آز شفاف است، رنگش شیر است، زرد است، سیاه است؟ و دکترایی که برت مثلا عملیات ها کرده بود چی مشکل داشتی؟ پردیت کج بود؟ استخوان های اضافی به حساب موجود بود؟ گوشت اضافی موجود بود؟ چی مشکل بود که عملیات کردین؟ دکترا
گفت گوشت اضافی حالا دوست من که عملیات نکردم، عملیات گفت گوش اضافه گی داره، باز عملیات کردم هم هیچ فایده برات نکرد، دوای انتوبیتیک میخوردیم و بالاخره گزاره خودر میکردم. من خاطر مزرگم دکتر سالی بارا خلق مشوره کنم و دیگه سردردی به محارت برم پیش میشه که دماغم بند باشه، سرم گرام میباشد.
عدسه خو نمیزنی او بینی خو نمیه؟
او بینی میه در قسم بعض موقع سفید میباشه، بعض موقع در دیوارای بینیم که چسبیدگی نباشه که هرچی فشار میدم، بعضی وقتا که غذا میخورم چای میخورم بازو افرازات و التهاب نرم میشه، باز به صورت که فسش میکنم دماغم آزاد میشه و بینیم مشکل دارم.
بدبویی خو نداری کس یا خودت احساس کنی یا دیگه مردم و افراد نزدیک که میشی نمیگه که والا بینید بوی میده یا تعفن احساس کنه؟
نه بوی نمیده، فقط هم زیاد خطوف اصلا دکتر رو بخیر یکی دارد میده، مهر لحظه خیر است
مریضی خواه است مریضی میباشه دیگه، آدم باید چی نشه در این مشکلات میباشه.
از زیاد هم از افرازات و التهاب اصلا دیگه بلکل بطنگ شدیم.
خیر است انشالله، خدا مهربان است، انشالله کوشش میکنیم که یک رای البرد بسنجیم. به غیر از این که مثلا تلاوت میکنی دیگه وظیفه چی است؟
وظیفه در دکان کاروبار تجارت داریم تو گرد و خاک چیزام خود نگاه میکنم. من تا دکتر سر نهی دفعه اسلام آباد گفتن واکسین کم واکسین کردم، اما همه چی فایده نگه برای ما.
نه خب مشکل تو خیر است، به اساسیت تو زیاد ارتباط نداره. دوست عزیزم خودت انشالله رو به رادیو گوش کن، انشالله ما بر تداوی و در چی که مناسب است مشوره میتیم برد سیسته.
خب مهربانی بکنید دکتر
سیدش. عبیدالله جان بندش بینی قسمی که قبل آنم اگر تعقیب کرده باشی برنامه را، ما علتایش هم گفتیم که علتای متعدد دارن، در صورتی که چرک دماغ داشته باشیم و زیاد همیتر معلوم میشه که خودت چرک دماغ داری یا مو نزله و زکام یا سینوزایتیس داری، بهتر است که خودت هم یک عکس بینید گرفته شوه یا عکس دماغیت گرفته شوه که معلوم شوه که چرک دماغ داری یا نداری. اول همی گپ یا تایید شوه یا رد شوه. اگر تایید شد خو چون حتما تداویم زیاد کردی دیگه بهترش است که ششته شوه، و اگر فاکتورهای مساعد کننده مثلا پرده بینید کج باشه باید او پرده بینید راست شوه و عملیات کار داره و عملیاتش هم به نام سیمار یا سابمکوزال ریزکشن گفته میشه، او عملیات به کار است. و اگر یک تعداد گوشتای طبیعی بینی موجود است که به نام نظر توربینات گفته میشه است، معمولا سه دانه می باشه، بعض وقت میشه که تا چهارم شما موجود باشه، و او پوشیده به می گوشتا، یعنی گوشتای است که در تحتش عظم قرار داره و از این عظم توسط یک گوشت پوشیده شده، بعض وقت می گوشتا کلان میشه. در صورتی کلان شده باشه یا تداوی خود داره که یعنی یا سوختانده شوه یا عاملش پیدا شوه، اگر ریزش های متعدد و مکرر و مزمن سببش باشه می ریزش ها که تداوی شوه خود به خود و گوشتام خود خرد میکنه، و اگر پرده کج باشه به علت کجی از این که یک طرف بینی بسیار فراخ می باشه او گوشت خود کلان میکنه، و مکجیم که ورداشته شوه او خود خرد میکنه. بنابراین از این یک تداوی جراحی دیگه از این است که یک سوختانده میشه یا لینیر کوتورایزیشن برش گفته میشه، پروسیجر جراحی است، و یا در صورتی که به تداوی مشکل مریض رفع نشد در او صورت میشه که توربینکتومی یا یک قسمت از این توربینات یا می گوشتی که مردم میگه او ورداشته شوه، که یا میشه به شکل قسمی یا پارشل توربینکتومی شوه و یا به خشم توتال شوه، که معمولا باید توتال توربینکتومی نشوه به خاطر از اینکه وقت که بینی فراخ شد در این صورت بینی به حساب مساعد به ارچق گرفتن میشه، وقتی بینی ارچق گرفته باز همون مشکلات که خودت یاد کردی که وقتی که ارچق روز کنی سبب خون بینی میشه، بندش هم پیدا میکنه و بعد بوی و تعفن هم پیدا میکنه دیگه، بهتر از با مشوره متخصص گوشگلو در موسایی که نزدیکت است امی مشکل تا تشخیص شد و مطابق تشخیصش باز تداوی شد انشالله.
بله ډیر زیات مننه عبدالستار خونزاده پلیکه کده بلا مرغاب نه، میره بانی او که خونزاده ست
سلام علیکم خوب دیدن خود سلامون استاد و محترم دکتر صاحب که برند نکام و دست تر آخون دادم در بالا من رابط خبت من
میره بنیم
در مسئله دکتر صاحب تقدر دکتر سوق زده کستون پر در دختوی که کبابات و نکی آیا ودت نور سمری دید در سخ پیدا کیوی پا بدن کی او کسو پر آمده دختی دکم غزاگان سخدی
عبدالستار خان طب ستونی درد خو ډېر مختلف علتو نه لري او ډېر حالات ته موږ خلک ستونی درد وایي، یعنی ستونی مشتمل د یو تعداد خاص ارګانو دی چې هر ارګان که مصاب شي د موږ التهاب ورته ویل کېږي، د موږ قسمت او نظر د هغو التهاب ته تداوی هم فرق کا او درملنه هم فرق کا، اختلاطات یا اتاق برای مشکلات چی جدی بی اغم فرق کا. نکستونی درد نده مطلب ده غوی ده تانسل التهاب اغا رکتی هم بعضی اعراض و اغا لیری علایم هم لیری و بعضی اختلاطات هم ندی، او کستونی درد نده صرف یا خارق تستونی وی وادی چه تبا و نور چهان و سملگیر نبی پوکو صورت که نمره خاص مشکل ندی تا مطلب چه ده لین که
بله لاند کې دی خو
زه بلو زه بلې نه دا چې دی ډاکټر ته چې دی اوسوک د ستونې درد د معنا اساسات د دار شي څه دا کال دوه لس نه چې دا اساسات د څه پیدا کیږي دا چې دی چې تبابات د دې بیا شو کیږي
که مطلب د اساسات و ان شاء الله اساسات مونږ جنجال نه لري زه به ان شاء الله د تزوب درک
مننه کوم دوی خبرونه سره وځي اتمن دا پوښتنه به جواب شي تاسو مې باندې وکړی ګرسه
عبدالستار خان ستونی درد په کم واقعاتو کې یعنی دومره زیات شایع نه دی لکه د پوز حساسیت چې څومره شایع دی او عمره د ستونی حساسیت دومره شایع نه دی. خو بعضی وخت کېدای شي د پوز د حساسیت یو ځای یا ملګری وي او که مشخص ستونی درد یا ستونی خارخ حساسیتی منشأ ولري دومره خاص قابل تشویش نه دی، بهترینه تداوی وقایع د د چغش غشیان چې لکه موږ که موږ ذکر وکړ چې کېدای شي دغه ګرد ونوي، ګرد ګلانوي، بوی د ګلانوي، بوی د عطر وي، یا بعضی کیمیاوي مواد چې مثلا یو شخص په کیمیا بعض خاص فابریکو کې چې کیمیاوي مواد هلته مثلا په پروسس کیږي یا تولیدیږي هغه ته کار کنه او هغه ځای نه باید ځان وساتي، یا کېدای شي بعض وخت ته خوراک باب هم کیرو لري چې په جمله کې یو څو شان بزویم او دا مطلب دیدو خبر دم نده چه دقا شان چه زو وست انشالله ذکر که اومه دید خام خودشان طول خلق دی بسی دو نزان داری ساتی و دادی نخوری نه دادی اقا خلق حتی چه پا دو مرض مبتلا هموی متوجه دی وستی چه کدهشی که دقا شان دید اساسیت دستونی یا دی پوز سبب کیگی نو پا اقو صورت که دو خشان نلخ کم خوری یا دی ورتواقع وستی چه پیدای کاده چه دو جمله چه اگه زیاد ویلکی بعض وقت که چالو لوبیا توربانجان او خستباب یا مثلا بادام دی پسته دی دقا شان هم کدهشی چه دی اساسیتو سبب شیم او اقا نور بویدار شان میچه مخی وکل چه دی بویدار شان تنات پا تروپ گلانو پر من حسر نشه که داشت چه حتی دقا اتاق مقتاسه ده رنگی بود ده وجه نه هم دقا مشکلات یو شخص پیدا شید.
دیر زیاده من دوستان